es un emol. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پر راډیو سربیره زموږ پروګرام په یوټیوب او فیسبوک باندې هم لیدلی شئ. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت پر پالیسۍ د نیوکې په ترڅ کې ویلي دي باید د ملکی افغانانو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان کډوالو د ایستلو په اړه د حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې راپورته کړي دي. د ټینګار وکړ چې د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅ کله مرسته نشي کولای. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بی اسناده کډوال باسي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره زیګ چلند د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو نیول، ستنول او زورول پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون په یو بیان کې ویلي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کېدای شي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د کډوالو د خوندیتوب په چارو کې د دې کمشنرۍ مرستیالي جیلیان ټریګز پرون له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي. دې پر خپل ایکس پاڼه همداراز لیکلي له پاکستانه د هغو افغانانو د نه ایستلو غوښتنه کوي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د غیوات ته پناه وړي. د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانانو پاکستان ته پناه وړې ده. د هغوی په منځ کې یو شمېر په دې هیله تللي چې درېمګړي هیواد ته به بلل کېږي. په ننګرهار کې د طالب چارواکو په خبره د تورخم له لارې 50,000 کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوې دي. طالب چارواکو ویلي دي چې د دغو کسانو نومونه د نړیوالو مرستندویو موسسو له لورې ثبت شوي څو مرستې ترلاسه کړي او بیا خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان کړی چې د نومبر تر لومړۍ پورې باید ټول بیا اسناده کډوال له دغې هیواده ووځي که نه وبه نیول شي او په زوره به وویستل شي. د اسرائیل پاوز نن ویل د غزې ترانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د حماس د سخت دریځې ډلې 11 مرکزونه نیولې دي. حماس د امریکا او اسرائیل له لورې تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دغه پاوز په وینا دوی د غزې په شمال کې د ښوونځي تر څنګ د حماس یو تونل ویجاړ کړی دی او نن سهار د حماس ډلې پر یو ځانګړي ځواک بمباري هم کړې. له بلې خوا واشنگتن پوسټ رسپانې راپور ورکړ چې د یو شمېر اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره د څو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې برخه کې اصلي پرمختګ د غزې په وضعیت پورې تړلی دی. د سپورت مینوالو ته همدا چې نن د بنګلادیش او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه استرالیا وګټله. بنګلادیش په اول بیټینګ کې 306 منډې وکړې. استرالیا دغه هدف ته په 45 اوور کې ورسید. په داسې حال کې چې یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د استرالیا لپاره تر ټولو زیاتې منډې میچل مارش وکړې چې 103 ته رسیږي. اخوا په بله لوبه کې بیا د انګلینډ او پاکستان ټیمونه سره مخ دي. پاکستان انګلینډ 338 ټارګټ ورکړی او پاکستان دغه ټارګټ ته د رسیدو لپاره اوس 15 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر موضوع مو له پاکستان راستنیدونکو افغان کډوالو ته ځانګړې ده. ترڅنګ دا ریپورت هم تاسو ته خبرو چې هلته یو شمېر پاتې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت د همدې کال تر پایه پورې د دوی د کډوالۍ کارتونه غځوي، خو دوی په دومره لنډه موده کې د پاکستان څخه د وتلو لپاره ځان نشي چمتو کولی. اخو بیا افغانستان ته تازه راستنی شوی افغان کورنۍ وایي چې ماشومان د تعلیم په برخه کې لستوند سره مخ دي. ځینې ماشومان هم په دې اړه باندې خپل ستونزې یادوي.
ما وری سکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سرا واخسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه سکول راتو.
دا ریپورت به هم تاسو ته خبر کړو چې په هرات کې په وروستیو زلزلو کې د هرات لسګونه تاریخي بناوي چې د هرات لرغونی جماعت هم پکې شامل دی زیانمن شوي.
د هرات تر ټولو لرغونی جامع جماعت او د افغانستان مهم لرغونی اثر چې د هرات مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شوی دی.
د کرکټ مینوالو ته هم یو ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سفر د پای په اړه دا چې افغانان په اړه څه وایي.
ان شاء الله پر راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولو شي افغانستان چې څلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کومو دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
ایله دا نور مطالب هم را سره تر پای ته تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د همدغه کال تر پایه پورې هلته د میشتو افغان کډوالو د اقامت کارتونه تمدیدوي. خو په پاکستان کې یو شمیر پاتې افغان کډوال وایي چې د دې کال تر پایه یوازې دوه میاشتې شاوخوا پاتې دي او دوی په دومره موده کې خپل جایدادونه کورونه او سوداګري نشي ختمولی او په دومره لنډه موده کې دوی ته ستونزمنه ده چې له پاکستان څخه ووزي. پاکستان سربیره پر دې دا کار کړی چې هلته د 1,000,000 د دوی په خبره بیا اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د راپورونو له مخې شاوخوا 50,000 افغان کورنۍ په څو ورځو کې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختي دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ ریپورت لري.
د پاکستان حکومت له اعلان وروسته چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده. یو شمېر افغان کډوال وایي دا موده ډېره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کېدی. د دوی په خبره دلته یې پراخ کاروبارونه دي او راټولېدل یې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یوه نیمه میاشت پاتې ده. د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت د کارتونو موده چې ثبت شوي افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي د 2023 کال د ډسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سکسی د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې سره سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیلوي چې ثبت او رجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلې موده په تېر جون میاشت کې پای ته رسېدلې ده او تر اوسه یې نه دي نیوي کړي. په پاکستان کې د اسنادو لرونکو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر دې مخکې ویلي وو چې د 2006 او 2010 کلونو ترمنځ پاکستان ته 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدي بیا څه موده وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې په دوی کې 1.3 میلیونه یې د ای سی سی په نوم او نه لکه نور یې د پیوار په نوم د کډوالۍ رسمي کارتونه لري. پاکستان د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې دا چاره یې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي. تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغېزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، ځورول، بندې کول او وهل او ټاکول روان دي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي. دغه هیواد بار بار له خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدامات مهم دی. مننه.
مننه کوم سنا کاکړ. چې په پاکستان کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط چې وای په دوه میاشتو کې لدغه واده نشي وتله مکتجزيات راکړل دا ورسلهغه چې پاکستان حکومت اعلان وکړ هلته به د افغانانو د اقامت کارتونه تمدیدوي خو په دې سربېره ورزو تورخم ته هلته چې د پاکستان څخه اخراجیدونکي ګڼې افغان کورنۍ برته خپل واته ستنیږي تر څنګ ځین نور ستونزي هم رامنځته شوي چې راپورونه له مخې شاوخوا 200 کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او د راپورونو په اساس لاغوي پاسپورتونه او نور اسناد اخیستل شوي او بیرته په تورخم باندې اړول شوي دي په همدې موضوع او هلته د شوي مظاهرې په اړه باندې به د آزادې اروپا د مشال راډیو له خبریال فرات شینواري نه حال وپوښتو شینواري صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی راته وایي چې دغه موضوع څنګه ده کې لګوازی کړی
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه دا چې لومړی به دغه د افغان کډوالو په تورخم دروازه کوم تر اوسه پورستان شوی په دې تیر سورزو کې دا غوښ مېره تاسو ته وایم الته کې چې په لنډ کوتل کې کوم موقتی کیمپ جوړ شوی او دا غي چارواکو نه مونږ کوم شمیره نن راخښتې نو پرون تر نومبر 10 منټه پورې خوښه 2,10,000 نفر چې کوم دي دا یوازې په تورخم دروازه باندې افغانستان ته استان شوی دي او بیا په چمن کې چې کوم سرحدي چارواکو سره مونږ خبرې شوې نو دوی راته ویل چې هلته په دې 13 لګه موده کې یعنی نومبر 10 منټه پورې تر شپې نه وخته سباندې 15,000 نفر بیا اسناد افغان کډوال چې کوم دي دا په چمن باندې بیا افغانستان ته ستنه کړل شوې دي دغه رنگ نن هم دغه لړۍ روانه ده د ملک مختلفو برخو نه پګاړو کې دغه د بیا اسناد افغان کډوالو کډې چې کوم دي دا اول لنډ کوتل تر راسي لنډ کوتل کې سپتۍ او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړي
مننه کوم د ما پښتنه دا و چې حالت یو ستون زره مېسته شوی د البته راپورونو کې دي چې دا به څومره حقیقت ولري چې زيني کسان نیول شوی شاوخوا 200 کسان او برته پاکستان ته راول شوی اول ته اوس په تورخم اخوا پوله کې مظاهره هم شوی د پدې رابطه کراته وای
بالکل دا تقریبا درې ورځې وشوي چې په پاسپورتونو ویزو باندې کوم پاکستانی مزدوران اغه غاړې ته کار کا چې پاغه کې څوک چې سره مونشيان دي څوک دغه غندو والا دي مختلف قسمه خلک دي پکې او دغه شمیره هم دغه څخوا او شاد 250 جوړږي چې دوی سره پاکستانی پاسپورتونه و درې ورځې وشو چې دا تورخمغه غاړې ته کمې ساري سار کړی دي او اس قسمه وجوهات نو ور کوي د کسانو کې ما تقریبا چې نه هو کسانو سره خبرې وشوي دا نه ته نه شو غوي بس خپل پاسپورتونه ورته پرې خو دل او دې طرف ته پاکستان ته راوړې او په دې کې بیا ځنې کسانو وی چې نور هم را روان دي بس پاسپورتونه درې ورځې وشو چې موږ نه راکې موږ نه یې سار کړې دي او دوی دا هم وویل چې دا درې ورځې سر په سر او موږ باندې تل کارونه هم کړی چې کوم افغان کډوال دې طرف نه تل ورشي دا غوي خوراک تیارای پارسل بندول په غوي باندې د خوراک ویش چې دغه د دې کسانو موږ ته وویل چې دا کارونه مر نه اخلي او پاسپورتونه هم را نه ایخي نو اوس دغه شیبه وړاندې ما په خبر کې په افغان کنسلګری کې شاهد الله په نوم یو ځموار چارواکي سره خبرې وشوي نو دوی راته ویل چې دغه موضوع ما په کابل کې د داخله چارو شکم د طالبانو داخله چارو دفتر دی هغه سره ما شریکه کړې او د دې بمون
سهل رو باسو صحیح ډیر مننه کوم فرات شینوار چې لمک سره مو ورستی جزئیات شریک کړل تورخمه سلامت اوسه یو لنډ د ماخلو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وس ورزو یو بل موضوع ته یو نوې ټول پښتنه خی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د جون او خزو کړهونه زیات شوې دي د دغه ټول پښتني پر بنسټ چې د ګالاپ سیرنیز بنسټ لخوا تر سره شوې یوازې 11% ګډونوالو د دغه ټول پښتنو چې خزي دي ویلې دي چې خپل ازادي چې لري راضي دي پر راپور کې له یو شمیر جنونو مېرمنو سره مخ خبري کړې وي هغه هم د خبري تاییدولې په دې اړه باندې نور جزئیات زموږ همکارا عابد اسپوګ مې وړاندې کوي
سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو وویل د کالوب چلنیز بنسټ د ټول پوښتنې له مخې چې پایله یې پرون اعلان شوله، ویل شوي دي چې افغاني میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي او د دوی ازادي محدوده شوې ده. دغه ټول پوښتنې چې د جولای په میاشت کې ترسره شوې ده، ښودلې ده چې افغانستان کې دننه هغه میرمنې چې له کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، د دوی راتلونکی روښانه نه دی. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو، البته ښځو افغان کډوالو ستنېدل بیرته افغانستان ته، دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په دې ټول پوښتنه کې ښودل شوې ده چې 11% ښځو ویلي دي چې دوی له خپلو ازادیو څخه رضایت لري، 11% ښځو ویلي ده چې دوی خوښې دي چې دوی ته درنښت او احترام کېږي، او همداراز تقریبا نورو ټولو ښځو ویلي دي چې دوی ځورېږي. کالوب چلنیز بنسټ زیاته کړې ده چې سږ کال د افغان میرمنو له ازادۍ څخه د رضایت د انتخاب کچه د نورو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. او دا یوازې افغانستان نه دی، بلکې هغه ټول هېوادونه دي چې دغه انسټیټیوټ پکې کار کوي او ټول پوښتنې ترسره کوي. او په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونو او ښځې وایي چې طالبانو په تېره 2 کلنۍ واکمنۍ کې پر افغانو ښځو او نجونو د ژوند شرایط لا هم سخت کړي دي. له دغو میرمنو څخه ځینو میرمنو له موږ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلو واکمنېدو سره د نجونو او ښځو او همداراز د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، او وایي چې طالبان همدا غواړي چې ښځې او نجونې ګوښه شي او یوې خواته شي او د ټولنې برخه ونه اوسي. د طالبانو په افغانستان کې طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ښځې او نجونې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو، پوهنتونونو، په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کولو، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو څخه راګرځول شوي دي.
ابیدا سپوږمۍ و چې د ګالپ د موسسې د سروې په ارتباط له موږ سره جزئیات شریک کړل. البته ګالپ موسسې ویلي دي چې په جولای کې یو سروې کړې ده، په هغې کې یوازې 11% ګډونوالې ښځې ویلي دي چې دوی له خپلو ازادیو او په ټوله کې له ژونده راضي دي. پاتې 94% خفګان ښودلی دی. د ښځو د حقونو فعاله اغلې مریم بارک همدا شیبه له موږ سره وصل ده په پروګرام کې. مننه اغلې بارک، د ګالپ څېړنیز موسسې رپورټ به تاسو لوستی وي، غواړم د تاسو ارزونه او نظر هم په دې رابطه باندې واورم. مننه.
ستانکزای صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې پوهیږو، لکه چې له 2 کلو راهیسې زموږ په هیواد افغانستان کې ښځو او نجونو ته ښوونځي او مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، چې تعلیم د هر انسان حق دی او د بنسټیز حقوقو څخه دی. کله چې موږ په خپل هیواد کې له خپل اساسي حقوقو څخه محروم اوسو، نو دا ښکاره ده چې ښځې په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ کیږي. کله چې موږ په خپل هیواد کې ونه شو کولای پرمختګ وکړو، زده کړې وکړو او په بیلابیلو برخو کې وشو کولای لاسته راوړنې ولرو، نو دا خورا ستونزمنه ده چې موږ وشو کولای په نورو هیوادونو ته لاړ شو اول ته زده کړې وکړو. نو دا له 2 کلو راهیسې ټوله نړۍ شاهده ده چې افغان میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخامخ دي، له تاوتریخوالو سره مخ دي. هغې نشي کولای چې په آزاده توګه کار وکړي او یا هم ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي.
اغلی بارک، د افغانستان په بیلابیلو سیمو، په هرات کې لاغیډلی، اپلویدیس کې زلزلہ وشوله، طبي پیخي راغللی، ترڅنګ دغه د یو میاشت شاوخوا کې چې له پاکستانه د کډوالو درستنولو مسله هم توده ده، په ټوله کې فکر کوي چې دغه موضوعات د دې لامل شوی دي چې د ښځو په برخه کې چې کوم محدودیتونه طالبانو وضع کړي دي، لاغې نه لږ توجه واوښتله دې خواته، خو په اصل کې هماغه شیان لا هم شته محدودیتونه. څنګه
سنکزی صاحب، که موږ وګورو دا زلزله شاید یو بهانه اوسي، ځکه چې له 2 کلو راهیسې په افغانستان کې زلزله نه وه. که اسلامي امارات یا طالبان غوښتل چې افغانو میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغې زده کړې وکړي او یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، نو هغې به په دې 2 کلونو کې خپل کومې غوښتنې چې وي هغه باید د خلکو سره ترمنځ یو شریک کړي وه، او باید افغانو نجونو ته اجازه ورکړې وه تر څو زده کړې وکړي او پوهنتونونه هغې ته خلاص کړي، مکتبونه هغې ته خلاص کړي. نو زما له نظره د اول ناغته توجه نه دلودله لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې وکمن شوی دی دا غي لمړی محدودیتونه خځو د خځو په مقابل کې وو لمړی د خځو پر مخ باندې دنجونو پر مخ باندې مکتبونه وتړل ورسره د غي پانتونونه وتړل ورسره د غي محدودیتونه د هغه میرمنو په مقابل کې وځه کچې په دفترونو کې کار کوي او یا هم په نړیوال سازمانونو کې کار کوي نو زمونږ نظر دا اول نه دا غي هیڅ کومه توجه نه دلودله او دا اول یې غوښتل چې محدودیتونه په خځو باندې
اغلی بارک اوس اخر کې غواړم پښتنو کوم کله لطفا لاند ځواب ورکړي چې په دې خاطر چې د طالبانو باندې فشارونه وي او بل اخر غاړه کې د خزو حقونو ته نړیوال ټولنې ته څه پکار دي دغه وخت کې
نړیوال ټولنې باید دا د نړیوال ټولنې مسولیت ته ترڅو ځکه چې کله چې نړیوال ټولنې ګوري چې په یو هیواد کې انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي نو هغه باید اقدام وکړي دوه کاله تیر شول خو نړیوال ټولنې او تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی هغه باید اسلامی امارات سره خبرې وکړي او باید یو نتیجې ته ورسیږي چې دلیل یې څه دی چې هغه انجنونو ته او یا هم خود ته د هغه اساسي حقوق نه ورکړي په دې اړه باندې هغه سره باید جدي چلند وشي او یو نتیجې ته باید ورسیږي اوس دوه کال تیر دي شه درې کال سلور کال تیر شي دا دوه درې کال نړیوال ټولنې او یو نور خلکو ته یو عادي اما یو افغان انجنونو ته جلی ته د هغه سرنوشت سره بازی ده لوبه ده هغه دوه کال درې کال خپل پرمختګ څخه بیرته پاتې کیږي
ډیر مننه کوم اغلی مریم بارک د خزو د اقونو فعال چ په دې رابطه مخبل تحلیل له مخسر شریک کړه د ازادي رادیو خبری مجلې ته ناستي د خبری مجله پر رادیو سره بیره په یوټیوب او فیسبوک باندې هم خبريږي ورب شو برته د افغانانو ستونزو ته کوم کورنۍ چې له پاکستان راکړی شوې دي تازه وایي چې ماشومان په افغانستان کې خصوصا جونې د تعلیم امکانات نه لري په تیر بیا د تپکتو چې طالبانو له شپږم ټولګي پرتن جونې له خوانځو محرومي کړی دي په دې یو ریپورت لرو
اکثر د کټوال چې تازه له پاکستان راستن شوی د خپل ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو زده کړې اندېښمن کړې دي
دارم شکر
خو شکر لرم د خوانځي په لسم ټولګي کې ده کله چې ټولو له زده کړې پاتې شو اوس هم چې بیرته راستنه شو باید ورته د زده کړې زمينه برابر شي چې درس ووایي هغه کسانو چې خوانځي ولوستو با سواد شول یو څه زده کوي ککې نستي رونځي او په هیڅ نه پوهیږي لړان د بس جوړ شي
هغه جون چې په پوهې په پاکستان کې زده کړې کوله افغانستان ته راستنه دوه رئیس له خوانځیو او په هنتنونو محرومې شوې دي
ماورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې موویل وس دلته موږ په سراوا خسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای
د طالبان حکومت له پاکستانه د راستنه شویو جنوز د کون په تړاو مشخصه توګه څنګه وای خو د طالبانو د پوهنې وزارت یو چارواکی وای چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د زده کړې زمینی برابرولو په مخه یو پلاوی ټاکل شوی دی
و پنځه کسیزه با صلاحیت کمیټه تشکیل شوې ده ترڅو د راستنیدونکو ماشومان لپاره د اړوند ولایتونو په خوندیو مدارسو او نورو تعلیمي مراکزو کې لازمي خونیزي اسانتیاوي برابر کړي
وخت طالبانو له بیا راستنیدو رئیس طالبانو د نجونو پر زده کړې او کار سخت بندیزونه لګولې دي لښ پکم ټولګي لوړ خوندي او همدارس پاندونونه د نجونو پر مخ تړل شوې دي لدې سره یو ځای له څوې درو پرته په نورو دولتي او غیر دولتي پنسټونو کې خځې د کار حق نه لري د بشري حقوقو د څار پنسټ په ګډون د بشري حقوقو د ملاتړ ځینو پنسټونو د راستنیدونکو جنونو برخلیک په تړاو اندېښنه ښودلې ده د بشري حقوقو د څار پنسټ په وینا 2018 کال کې وخت ته طالبانو له بیا راستنیدو رئیس ګنشمیر رفان کډوال د خپل لورنو د زده کړې دوام لپاره پاکستان ته کډه شوې دي
ورزو غزې ته په غزا کې د ملکی وګړو د تلفاتو لپاره پر اسرائیل او فشارونه په زیاتې دوه د امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي اسرائیل د اکتوبر په 8 ورسلهغه په غزا کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنگیالیو پر اسرائیل برید وکړ جزئیات د احمد تکل پر رپورت کې
په داسې حال کې چې په غزا کې د تلفاتو شمیر په زیاتې دوه دی او پروختونونو کې د نن او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستای اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکی وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزه روغتیایي چارواکو د راپورونو لمخه په تیرو 15 اونیو کې په دې تړنګ کې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 10 اوختای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزه په جګړه کې د اسرایلو ملکی وګړو د نورین په اړه خپل پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توند بلل شوی وویل
لا تیرو څو نه یو راهسي خورا ډیر فلسطینیان ووجل شول او خورا ډیر نور وزوریدل.
خو بلنکن لدې سره سره د اسرایلو لهغه کمپاین څخه چې وایي غزل د ورسته باید هیڅ کله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي د امریکا ملاتړ سرګند کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځنګړی مرکه کې چې د جمعې په ماخام خبره شو وویل اسرایل باید د غزه بمباری او د ملکی وګړو وژنه بند کړي.
فکر کوم یوازې یو لارښوته چې هغه اوربند دی ځکه د دې خبرې تشریح ډیره ګرانه ده چې موږ له تروریزم سره مبارزه د بیګنا ملکی وګړو په وژنه کوو.
د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرایل، او زیاته کړه هغه جنایات چې حماس یې نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیر شپه د غزې د ترنګ په روغتونونو کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګیدو او د ډزو راپورونه را رسیدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. غورست د هم ویل چې د غزې پر البراق خوانزي د اسرایلو په بریټ کې لکتر لګا 25 کسان وشل شوی. د نو موري په وینا په د خوانزي کې هغه کورنۍ اوسېدل چې په جګړه کې کورونه وران شوی وو.
ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره اوس هم د سپورت مینوالو ته دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش لوبه درلودله او همدارنګ د انګلند او پاکستان د ملي ټیمونو لوبه هم روانه ده. البته زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل براشي ورسته خوست یو راپور لرو دا چې ځینې افغانان د کرکټ د ملي ټیم د سفر په ارتباط باندې څه وایي په دې اړه به په ګډه سره وګورو.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکړلې خو 15 وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېمه یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا په لپسې درې سیالي له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا او سویلي افریقا یې ماته وخوړه. اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاء الرحمن لالاخیل وایي
زموږ توقعات کومو دا غوینم دوی پورته لوبې وکړي، خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغه باندې هغه مسلکي خلک خپويږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه خپل ملي ټیم څخه خوشاله یم، په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلاسمنی کابل اوسیدونکی د پانتون استاد عبد بابکر خیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې اته په نړیوال جام کې په ډېر خطو سره ولوبېږي. ان شاء الله پر راتلونکي کې پاتې جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه و.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي خونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مشلیکوال او د کرکټ لوبي مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلې. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکو لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې په خوا یې له افغانستان سره سیریز